افغان سن کې د سحر لس بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه مو یو ساعته ده. پورا پرونی که اوری چی ده سول علی شوراوی ده افغانستان ده سول لپروسی سره ده پاکستان عملی همکاری غواړي نه تشوار. پا پیل که حدیث پردیس خبرون الولی.
السلام علیکم. ستړي مشهی د خبرونو سرټکی. په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې په اړه د څېړنو یو پلاوی پرون ماښام هغه ولایت ته ورسید. په ننګرهار کې د دیارلس تختول شوو دیني عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي او راپورونه وایي د قرقیزستان د پلازمېنې بشکیک هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې هوایي شرکت دیوې بار وړونکې الوتکې د سقوط په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه مړه شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې په اړه د څېړنو یو پلاوی پرون ماښام هغه ولایت ته ورسید. د ازادي راډیو خبریال وایي د پلاوی مشري د ولسمشر سلاکار داود ګلزار کوي. د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک وایي چې په دې پلاوی کې د ملي دفاع وزارت، کورنیو چارو وزارت، ملي امنیت ریاست، د سیمه ییزو ارګانونو ادارې او لوی څارنوالۍ استازي شامل دي.
پلاوی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالۍ، اداره امور، ملي امنیت، لوی ریاست استازي شته.
دا دریم پلاوی دی چې د پیښې په اړه د څېړنو لپاره کندهار ته ځي. تر دې وړاندې د متحده عربي اماراتو یو پلاوی هم د 2 لپاره کندهار ته تللی و، خو د خپلو څېړنو په اړه هیڅ ډول معلومات له مطبوعاتو سره نه دي شریک کړي. په کندهار کې تیره اونۍ د والي په میلمستون کې د چاودنې له امله 11 کسان ووژل شول او 40 تنه زخمیان شول. په دې حمله کې د کندهار د والي مرسیال عبدالعلي شمسي هم ووژل شو چې جنازه یې پرون یک شنبه د کندهار ښار په میرویس نیکه مینه کې خاورو ته وسپارل شوه. په ننګرهار کې د دیارلس تختول شوو دیني عالمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د ننګرهار د والي ویاندوی عطاالله خوږیاڼي پرون یک شنبه ازادي راډیو ته وویل چې د داعش وسلوالو په هسکه مینه ولسوالۍ کې دیني عالمان په یوې مدرسه کې د ازموینې له بهیره تختولي دي.
دا حال کې چې په مدینه مدرسه کې هغه د کورنکو چې دي اسلامي زده کړې کوي له هغوی څخه ازموینه اخیستل کېده. د دوی 13 تنه ښوونکي چې هغه هم دیني عالمان دي د داعش له لورې د ازموینې څخه ژوندي بیاول شوي دي. موږ هر اړخیزې هڅې پیل کړې تر څو دغه دیني عالمان د مدرسې استادان دي دوی وژغورو او په ژوندي ډول یې کورنیو ته وسپارو.
خاغلی خوګیانی په هسکمین ولسوالۍ کې د تختول شو دینی عالمانو د ژغورنې لپاره د روانو هڅو پاړه د نورو جزئیاتو لور کولو ډډه وکړه، خو وی ویل چې پرمختګ شوی دی. د هسکمین ولسوالۍ په شپول سیمه کې دیار لستنی عالمان پرون د داعش وسلوالو ناصرګان زیات تختولې دي. د افغانستان بیرغ په پر دولتي ودانۍ ونندو شنبه هم نیم زوړند وي او په ټول هیواد کې ملي ماتم دی. ولسمشر محمد اشرف غنی په قندهار، هلمند او کابل کې د وروستۍ تروریستي حملو له امله چې د متحده عربي اماراتو د 5 ډیپلوماټانو په ګډون ګڼ شمېر خلک پکې ووژل او زخمیان شول ملي ماتم اعلان کړ. د ارګ خبر پاڼه وایي ولسمشر غنی په دې اړه په یو فرمان کې چې د ملي امنیت شورا ته یې د عملي کولو دنده سپارل شوې، غوښتنه کړې چې د وژل شوو امارتي ډیپلوماټانو د درناوي لپاره په کندهار کی یادګاری څلې جوړ شي. د سره صلیب یو هسپانوي مامور چې په کندوز کې تختول شوی و پرون یک شنبه خوش شو. د دې سازمان یو ویان توماس کلاس د جرمني خبری آژانس ته وویل د دوی هسپانوي مامور چې یو میاشت مخکې ناڅرګندو کسانو تختولی و په کندوز کې له خپلو همکارانو سره یو ځای شوی دی. کلاس ویلي د دوی همکار به له کندوزه کابل او له هغه ځایه هسپانیې ته ولېږدول شي او د کورنۍ غړو ته به یې وسپارل شي. د سره صلیب نړیوال سازمان په دې اړه چې د دوی هسپانوي مامور کومې ډلې اولې تختول شوی و له څرګندونو ډډه کړې. دې سازمان د خپل مامور ازادۍ لپاره د مرستې له امله د قومي مشرانو او سیمه ییزو خلکو مننه کړې ده. او وروستۍ کورنۍ خبر د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې پرون ماښام یو ملکي موټر چلوونکی د وسلوالو طالبانو په حمله کې ووژل شو. د هلمند د والي دفتر خبر پاڼه وایي دا سړی میر حمزه نومیږي، د ګرمسیر اوسیدونکی و او لښکرګار ښار ته یې مسافر لیږدول. د خبر پاڼې په حواله وسلوالو طالبانو پرون یک شنبه د ګرمسیر ولسوالۍ پر عمومي پل پر یو مسافر وړونکي موټر ډزې وکړې چې ډرایور یې ووژل شو. په اعلامیه کې نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا هم د سیمه او نړۍ څو مهم خبرونه. راپور نه وای د قرقیزستان د پلاسمین بشکک هوایی ډګر ته نږدې د ترکی هوایی شرکت دیوی بارون کې الوتکې د سقوط په نتیجه کې لږ تر لږه 2 نمړه شوې دي. د قرقیزستان چارواکي وای چې یو بارون کې بوئنګ 340 ډول الوتکه نن سهار له مناس نړیوال هوایی ډګر 100 کیلومتره لري نس کوره شو. د قرقیزستان د حکومت وی وایند ویل د غالوتکه چې له هانګ کانګ نه استانبول ته پر روانه و غوښتلی د تیلو اچولو لپاره پر مناس هوایی ډګر کینی چې دا سوګنی پر یوه ساحه نس کوره شوه او 15 کورونه یې تخریب کړل. ګڼ مړه شوي کسان د هغه کلي اوسیدونکي دي چې الوتکه ورباندې نس کوره شوې ده. ویل شوي د پیښې پر ساحې سخت غبار خپور و. د الوتکې تر سقوط وروسته د لګېدلي اور د مړه کولو لپاره هڅې پیل شوې دي. د هوایي ډګر چارواکي وایي په الوتکه کې نامعلوم شمیر عمله سپره وه. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي د خیل روسي د ځینو اقتصادي بندیزونو د لری کېدو پیشنهاد وکړي. د پوینا په بدل کې بعد د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو موافقه وشي چې خپل اټومي وسلې راکمې کړي. د لندن چاپ ټایمز ورسپانې په دې باب راپور ورکړی دی. له ټایمز او د جرمني له بیلد ورسپانو سره ښاغلي ترامپ په یو مفصله ګډه مرکه کې چې پرون خبره شوه ویلي د غواړي چې د امریکا او روسي اټومي سلاکوټونه د پام وړ راکم شي. امریکا منتخب ولسمشر په عین حال کې ناټو یو ناکار اساسمان بللی چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې ډیر څه نه دی کړی. د وی لکه څنګه چې ما ډیر مخکې ویلی و چې ناټو ستونزې درلودې. اول دا چې دا یو منسوخ تړون دی ځکه ډیر کلونه مخکې تشکیل شوی. دویم دا چې غړي هیوادونه هغومره چې ښایي پیسې نه ورکوي. په امریکا کې ترامپ پر مسکو د سوریې په کورنۍ جګړه کې د دخالت له کبله انتقاد کړی او دا یو ډیر بد شی بللی چې د ناوړه بشري وضعیت سبب شوی دی. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان برنن چې کاري موده پای ته رسیږي پر منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ خبروي پام وکړي. جان برنن ویلي له غور او دقت پرته خبرې کول د امریکا د ملي امنیت په ګټه نه دي. د سی آی ای مشر ویلي بې پامه خبرې او پر ټویټر د نظرونو خپرول د داسې چا کار نه دی چې د جنوري په 6مه بعد د امریکا د 45 ولسمشر په توګه لوړه وکړي. د هغه په وینا دا د امریکا په ګټه کار نه دی. نو ترامپ باید وپوهیږي چې د هغه خبرې او عکس العملونه پر امریکا زیات اغیز کولی شي. برنن همداراز ترامپ ته د روسیې د نیت له امله خبرداری ورکړ.
I don't think he has a full an appreciation of Russian capabilities.
دوی ویز فکر نکوم چې هغه د نړۍ په زیاتو سیمو کې د روسیې د توان نیت او فعالیت په اړه دقیق درک لري. دلته د امریکا د استخباراتي ادارو مسولیت او د دند خبره رامخ کیږي. زه ډیر هیله لرم چې په نوې اداره کې به له روسیې سره زموږاړي کې خېشي ځکه نه یوازې له تروریزم سره په مبارزه کې بلکې په ټوله نړۍ کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه ډیر مهم کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د استخباراتو په یو پټ ریپورت کې ویل شوی چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ترامپ په ګټه متحده ایالاتونو د جمهوری ریاست پر ټاکنو د اغیز د پټ کمپاین دستور ور کړی و. مسکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ او مهم خبرونه هم دومره ول. ملتیا مو مننه کوم.
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ته. د سولې علي شورا وی له پاکستان د سولې په مسله کې د عملی همکاري غوښتنه لري نه شوار.
شوار خوب، گفتار خوب، درد دوا نمیکنه. درد در که دوا میکنه عمل خوب است.
کندهار ته بل دولتي هیات ورغلی چې د سه شنبه ورځې د 14 په باب څېړنې وکړي.
لایو کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالي، ادارې امور، ملي امنیت، لوی ریاست استازي ستاسو.
په کندوز کې د سره صلیب نړیوالې کمیټې تشتول سوی کارکوونکی خوشی سو. په ننګرهار کې د هندوانو او سیکانو ماشومان لا هم په درمسال کې زده کړې کوي. د کابل چاپ رسپانو ته هم کتنه کوو. 219 پروګرامونه په همدې خپرونې کې په دویمه نیمایي کې اوریدلی سئ. سپورتي پروګرام د لوبو له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوړی اچار. د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې له پروسې سره د پاکستان عملی همکاري غواړي نه تشوار. د سولې عالي شورا وایي چې یوازې شعارونه د افغانستان ستونزه نسی حلولی او د پاکستان حکومت باید په دې اړه عملی او صادقانه هڅې وکړي. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د پاکستان حکومت باید د شعاري خبرو پر ځای په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګېدو له هڅو سره عملي او صادقانه مرسته وکړي. د سولې د عالي شورا د نړیوالو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان یوازې پر عملي اقدام حساب کوي او خوږې خبرې ستونزه نسی حل کولای.
بارها زعمای پاکستان
پاکستانی چارواکو په مکررن او رسمي ډول دا شعار ورکړی چې د افغانستان سولې او ثبات د پاکستان د سولې او ثبات معنا لري. خو موږ پوښتنه کوو چې د پاکستان حکومت په افغانستان کې د سولې لپاره هغومره مرسته او کار کوي لکه په خپل هیواد کې چې کوي؟ یقینا نه کوي. خوږې خبرې، ښه شعارونه او تقریرونه زموږ درد نسی دوا کولای. زموږ درد په ښه عمل دوا کیږي او موږ پر عمل حساب کوو. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مسؤل محمد اسماعیل قاسمیار د څرګندونی د افغانستان د ثبات په اړه د پاکستان د ستر اعظم د ملي امنیت او د بهرنیو اړیکو د سلاکار سرتاج عزیز د وروستي بیان په جواب کې کړی دی. سرتاج عزیز له ازادي رادیو سره په تازه مرکه کې یو ور بیا په افغانستان کې د سولې لټنګش سره د خپل حکومت پر همکاري ټینګار وکړ او څرګنده کړ چې د افغانستان د سولې له هڅو ملاتړ کوي. ښاغلی عزیز وویل چې د پاکستان د حکومت لپاره دا اولویت لري چې داعش په افغانستان کې خوندي ځایونه پیدا نکړي. په افغانستان کې د سولې د مذاکرو لپاره لازمي هڅې وکړو، خو څو چې په افغانستان کې د مذاکرو لپاره سولې شرایط رامنځته نشي، تشدد په اتوماتیک ډول پایته نسی رسیدلی. نو موږ د خپل توان تر حد مرستې ته تیار یو. زما په باور د تشدد د کمولو لپاره زموږ له هڅو سره په یو وخت کې به نړیوالې ټولنې او د امریکانوی ادارې ته د دې مذاکرو اهمیت چوت شي. سرتاج عزیز په داسې حال کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل او ثبات ټینګېدو لپاره له هڅو د خپل حکومت پر ملاتړ ټینګار کوي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر پرته له دې چې د پاکستان نوم واخلي په کندهار کې د وروستۍ تروریستي حملې په پلان کې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو د لاس ترلودو یادونه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا مشر محمد انیف اتمر چې د یو څیړنیز پلاوی په مشرۍ کندهار ته تللی و، وویل چې شواهدو څرګنده کړي چې دا حمله وسلوالو طالبانو کړي، خو پلان یې د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په همکارۍ جوړ سوی دی.
په راپور کې مو وردل چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر ویلي چې په کندهار کې وروستۍ حمله د افغانستان دښمنانو کړې ده. بلخوا د کندهار د وروستۍ پیښې د تحقیقاتو لپاره د ولسمشر د سلاکار داود ګلزار په مشرۍ یو دولتي هیئت تیر ماښام کندهار ته ورسید. چارواکي وایي په دغه هیئت کې د مختلفو ادارو استازي شامل دي او د پیښې تر څیړنې وروسته به خپل معلومات له ولسمشر سره شریک کړي. تفصیل د صادق رښتینی په راپور کې.
دا دریم پلاوی دی چې د کندهار د وروستۍ پیښې د تحقیقاتو لپاره دغه ولایت سفر کوي. تر دې مخکې د پیښې په دوهمه ورځ د امنیت شورا د سلاکار حنیف اتمر په مشرۍ یو پلاوی چې د کورنیو چارو وزارت او دفاع وزارت لوړ پوړي چارواکي غړي و کندهار ته راغلي وو. د دغه پلاوی مشر حنیف اتمر تر لومړنیو پلوټونو وروسته به یو خبري کانفرانس کې دا یو ډېره غمناکه پیښه وګڼله. ویې ویل چې ولسمشر د پیښې د څېړنې لپاره یو قوي تخنیکي ټیم په کار ګمارلی او کار یې پیل شوی. د ښاغلی اتمر په وینا دغه برید د افغانستان د بهرنیو دښمنانو په مرسته تنظیم شوی. نوموړي په څرګنده څوک مشخص نه کړل، خو زیاته کړې چې یو څو ورځې نور انتظار پکار دی چې دغه پیښې څېړنه په علمي او تخنیکي ډول وسي او اصلي کسان معلوم سي. تر دې وروسته د عربي متحده اماراتو یو پلاوی هم د څو ساعتونو لپاره د سیمې څخه لیدنه وکړه، خو د خپلو پایلو په اړه یې څه ونه ویل. ویل کېږي چې د دریم ځل لپاره د ولسمشر لخوا د یو سلاکار داود ګلزار ته چې د زابل د ولایتي شورا غړی دی دند سپارل شوی تر څو د پیښ پاړه پلټنه وکړي. دغه پلاوی د یک شنبه په ماښام کندهار ته راورسېدی. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسؤل سمیم خپلواک ازادي رادیو ته وویل چې په دغه پلاوی کې د مختلفو ادارو استاد شامل دي.
پلاوی کې وزارت دفاع، وزارت داخله، لوی څارنوالي، ادارې امور او همدارنګه ملي امنیت لوی ریاست استاد استه.
تر اوسه هیڅ یو ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو مهم سوال دا دی چې په خورا ډېرو امنیتي تدابیرو کې څوک او څنګه وتوانېدل چې د ولایت میلمستون ته داسې چاودیدونکي مواد انتقال او په کوچونو کې ځای پر ځای کړي چې تر دې مخکې په افغانستان کې د چاودنې لپاره نه وکارول شوي. په دغه پیښه کې ټول ټال یو ولس کسان ووژل شول او شل نور ټپیان شول. په وژل شوو کسانو کې د والي مرستیال عبدالعلي شمسي، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې دوه غړي، د کندهار د بهرنیو چارو رئیس، په امریکا کې افغان ډیپلوماټ او 15 عرب ډیپلوماټان شامل دي. په ټپیانو کې د متحده عرب اماراتو د سفیر ترڅنګ کندهار والی هم شامل دي چې اوس په هند کې تر درملنې لاندې دی. او چارواکي حالت د ډاډ وړ بولی. د کندهار مرستیال والی چې په پیښه کې سخت سوځېدلی وو وړ مورځې تر جدي معایناتو وروسته جسد وپېژندل سو او تېره ورځ خاورو ته وسپارل سو. د نوموړي د جنازې مراسم د کندهار ښار په عیدګاه کې ترسره سول او جسد یې د هغوی په پلرنۍ هدیره د کندهار ښار په لویدیځه څنډه میرویس مینه کې خاورو ته وسپارل سو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د سری صلیب نړیوال کمیټې تشتول سوی کارکونکي له 28 ورځو وروسته د تشتونکو له منګولو وژغورل سو. اجمل آریان له سیمې نور حال راکوي.
د کندوز امنیتي چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د سری صلیب دفتر تختول شوی رئیس د تختونکو له منګولو وژغورل شوی دی. د کندوز امنی قومندان جنرال عبدالحمید حمیدی د یک شنبه پر ورځ ماښام مهال رسنوی ته وویل چې په دې ولایت کې د سره صلیب رئیس خام کارلوس چې 28 ورځې وړاندې د کندوز علی آباد لوی لارې څخه د ناپیژند وسلوالو لخوا تښتول شوی و خوشې کړی شو.
رئیس کمیټې صلیب سرخ در ولایت کندوز
په کندوز کې د سره صلیب کمیټې رئیس خام کارلوس 28 ورځې وړاندې تښتول شوی و. د تښتونکو له منګولو څخه وژغورل شو او د سره صلیب کمیټې چارواکو ته وسپارل شو. ښاغلی حمیدی زیاته کړه چې تښتونکو غوښتل خام کارلوس د کندوز شهردرې ولسوالۍ له لارې بغلان یا کومې بلې سیمې ته انتقال کړي چې د امنیتي او کشفي ارګانونو د هڅو په پایله کې سړي تښتونکو ته پرته له پیسو ورکولو خوشې شو. سړي تښتونکو غوښتل چې کارلوس د پیسو په بدل کې خوشې کړي خو هغوی پیسې ترلاسه نه کړې او پر هغوی باندې سیمه هم تنګه شوې وه. نو غوښتل چې دغه کس د چهاردرې ولسوالۍ له لارې کومې بلې سیمې ته انتقال کړي خو د پولیسو هڅو سره د تښتونکو له منګولو آزاد شو. د امنی قومندان که څه هم په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل خو وایي چې د دغه اسپانوي طبي روغتیایي وضعیت اوس مهال ښه نه دی خو لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. په کندوز کې د سره صلیب دفتر یو شمیر داخلي او بهرني کارکوونکي د دې ولایت امنی قومندانۍ ته راغلي وو او د ښاغلي کارلوس د تسلیمېدو پر مهال د کندوز امنی قومندانۍ منصبینو څخه مننه وکړه چې د کارلوس په خوشې کېدو کې شپه ورځ نه ستړي کېدونکې هڅې کړي دي. موږ د سره صلیب نړیوالې کمیټې په استازیتوب له تاسو څخه همدارنګه له هغو کسانو څخه مننه کوو چې زموږ د همکار په خوشې کېدو کې له موږ سره مرسته کړې. اوس موږ کارلوس خپل دفتر ته بیایو ځکه روغتیایي وضعیت یې ښه نه دی او هر کله چې تاسې وغواړئ موږ ستاسو په خدمت کې یو. د سره صلیب کمیټه په افغانستان کې له جنګي اسیرانو سره مرسته، معلولینو ته د خودکفایي په برخه کې خدمتونه وړاندې کوي، د جنګ قربانیانو ته روغتیایي خدمتونه چمتو کوي، پر بېوزلو خلکو خوراکي او غیر خوراکي توکي ویشي، له داخلي بېځایه شوو کورنیو سره مرسته کوي او د اوبو رسونې په برخه کې کار او فعالیت کوي.
ومردل چې د کندوز سیمه ایز چارواکي وایي په دې ولایت کې د سره صلیب نړیوال کمیټې تشتول سوی کارکوونکي تقریبا له یوې میاشتې وروسته د تشتونکو له منګولو وژغورل سو. له تیرو څلورو کلونو راهیسې د ننګرهار د پوهنې ریاست د جلال آباد ښار د اهل هنود او سیکانو ماشومانو ته د بابا کبیر په نامه لومړنی ښوونځی منظور کړي خو لا هم ودانۍ نه لري او په درمسال کې ورته زده کړې ورکول کیږي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد په خپل راپور کې دغه ماشومانو ستونزې راخستې.
دس ګورو صاحبانو دې نام لیکو،
دس ګورو صاحبانو دې نام لیکو،
نو یاد هم دس ګورو صاحبانو
د اهلی هنودو او سیکانو د مذهبي تدریس د اوازونه د جلال آباد ښار له درمسال څخه اوریدل کیږي چرته چې اهلی هنود او سیکان ماشومان ورټول شوي او د خپل مذهبي زده کړې تر څنګ ورته نورې عصري زده کړې هم ورکول کیږي. دغه ښوونځی د ننګرهار د پوهنې ریاست لخوا څلور کاله وړاندې منظور شوی چې په یو سر معلم سربیره دوه تن رسمي معلمان، یو تن نجیر او یو تن مذهبي معلم ورته په دندو ګمارل شوي چې په مذهبي درسونو او مورنۍ ژبې سربیره ورته په پښتو ژبه هم زده کړې ورکول کیږي. اهلی هنود او سیک ماشومان د خپلو استادانو له هڅو خوشاله وو.
زما نوم د تدوین کور پلان منور سنگ سپر سالورم ټولګي کې زده کړه کوو. مونږ خوشاله چې مونږ درم سال کې مونږ ته مکتب جوړ شوی دی، مونږ ته مذهبي درس ویل دی، مونږ خوشاله چې مونږ ته پښتو درس ویل دی. مونږ معلمانو نه داسې خوشحال یو کنه چې مونږ ته هره ورځ درس وایي.
د اهلي هنودو او سکانو په ښوونځي کې د مذهبي درسونو استاد سردار اقبال سنگ وایي چې دوی د ښوونځي لپاره خپل ځمکه وقف کړي او د پوهنې ریاست په واک کې ورکړي، خو لا هم پرې ورته ښوونځی نه دی جوړ شوی.
ټول قوم جګ شو یو ځای وقف ریاست ته ورکړو چې دی کې هغه کوم کردار چې کړی او چې تاسو مونږ ځای جوړو یا مکتب دپاره چې هغه د تفریح ځای ولري، هغه د لوب ځای ولري، خو بدبختانه اوسه پورې ځای جوړ شوی نه دی. نو مونږ د دولت څخه دا غواړو چې څنګه په هر ځای کې مکتبونه جوړیږي نو د ښار زړه کې ځای ورکړی دی، مونږ دپاره زر تر زر هغه مکتب پکې جوړ شي.
د اهلي هنودو او سکانو د ښوونځي د ودانۍ د نشوالي ستونزه مو د ننګرهار د پوهنې ریاست اداري مرستیال سیدیسا سره شریک کړه.
نو موږ دغه پروژه لپاره پروپوزل جوړ کړ د ولایت پی ڈی سی غونډه ته مو لیږل، هلته منظور شوی دی. خپله د پوهنې جلیل وزارت د تعمیراتو ریاست هم لیږلی دی، هغوی پلان کې نیولی یم چې هله موږ په دې منتظر یو چې کله موږ ته د دې منظوریه دي موږ سره کار عملا شروع کړو. باندې
دی وایي چې په روان تعلیمي کال کې به هڅه وکړي چې د اهلي هنودو او سکانو د ښوونځي د ودانۍ لپاره بودیجه ترلاسه کړي او د ښوونځي د ودانۍ په جوړېدو لاس پورې کړي.
خبریاست مایکروسافت کمپنی یو نوی وسیله جوړه کړې چې شیان پیژني او خاوند ته ځای ورشي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې دا وسیله د هغو کسانو لپاره جوړه شوې چې د کیلي او نورو شیانو د ایښودلو ځای ورڅخه هیریږي. دا وسیله هولولنز نومیږي چې په حقیقت کې حقیقي مجازي عینکې دي. دا عینکو خاوند هر شی چې غواړي چیرته یې کښیږدي او هیرې نشي هغه ته ګوري، یعنی له عینکو ورته ګوري. عینکه دغه شایل ځان سره سبتوی او کله چې د عینکو خاوند وغوړي چې د شی د ایښودلو ځای ځان ته معلوم کړي، د عینکو پر مخ د هغه شی ځای شودل کیږي. عینکه د کوچنی لنز په وسیله د شیانو ځای او شکل سبتوی. مایکروسافت وایي چې د عینکه خپل خاوند ته بټوا او نور شیان هم ورپ یادوي چې عموما په رستوران او نورو ځایونو کې د خلکو هیری شي. مایکروسافت تر اوسه نه دی ویلي چې کله به دا عینکې بازار ته راوباسي.
اسمت ساروان په نړۍ کې له ساینسي پرمختګونو خبر کړو. اوس به مو اجمل تورمان له دې خبر کړي چې په کابل کې نن ورځپاڼه څه چاپ کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې هم د غنو نور مطالبه ترڅنګ په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ولستیو خنړیو عملو په تړاو یو شمیر مطالبه چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې د خپل نننی غنې په سر مقاله کې لیکلي د 13 شنبه د خنړیو بریدونو په پایله کې چې د متحده عربی اماراتو د 15 ډیپلوماټانو په ګډون تر اویا تنو زیات ووژل شول او تر اتیا نور پکې ژوبل شول، حکومت پرون دوه ورځې ماته اعلان کړ. په سر مقاله کې راغلي معمولا په داشان غمیزو د حکومت لمړنۍ خبرګون ماته ملانول. متحده عربی اماراتو د خپل ډیپلوماټانو په ویر کې لپیخي وورز وروسته ملي ماته ملان کړ. د سرمقاله لیکون پوینا د افغان حکومت د غزن ډیر مانادار دی. دا د پیخو سره د دوی چلن خي او د روخانوي چې متاسفانه حکومت د ورځې په نرخ روان دی، د خپل ملي لمړیتوبونو پام نه ساتي او نه هم په دې برخه کې یو روخانه تګلار لري. هیواد دولتي ورځپاڼې هم خپلې نننۍ غڼې کې په دې اړه یو مطلب چاپ کړی دی. په مطلب کې راغلي د 13 شنبه د ورځې حملې په هیواد کې تر ټولو خونړۍ تروریستي حملې وي. په مطلب کې دغه شان ویل شوی شواهد ښیي چې د دغه پیښې تر شا د پاکستان د استخباراتي سازمان ISI لاس دی. د مطلب لیکوال لیکلي افغان دولت باید هغه شواهد چې په لاس کې لري لومړی باید د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان دوه مخیتوب ښکاره کړي او په دوهم قدم کې په نړیوالې ټولنې او بنسټونو د فشار پر راوړلو سره د پاکستان دولت دې ته اړ کړي چې په هغه هیواد کې د تروریستانو د روزنې مرکزونه لمنځه یوسي. سرخط پلواکي ورځپاڼې بیا په کابل، کندهار او هلمند کې د مخالفین لخوا د وروستیو عملو په تړاو په خپل یو مطلب کې لیکلي له هغه وخت چې په هیواد کې پردی جګړه شروع شوی او د دې جګړې له امله د افغانانو په کورونو کې د د غم ټغر پور شوې نو ورسره سم له ارګه په تکراری او کلیشئی اعلامیو کې د سولیدلی الفاظ تکراری کی پر پیخه خواشینی شهیدانو ته جنت فردوس ټپیانو ته عجله شفا او د پیخه د څیړنې په هدف سیمې ته د پلاوی لیږل په مطلب کې راغلی دا شان په سلګونه اعلامیې خپرې شوې خو دریغه چې ګټه او دقیقه نتیجه یې نه ده معلومه شوې. د مطلب لیکوال لیکي ولسمشر کابینه ولسی جرګه مشرانو جرګه سیمه ییز چارواکي نور او نور د پردی جګړې په اور کې د سوځول شوي ملت د خدمت په پلمه داسې بوخت دي چې د افغانانو غږ اورېدلو ته هم وخت نه لري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله علمی له هلمند په خپل پیغام کې لیکلي د نوې د لوی کلی د عالی لیسې د لسم ټولګي زده کوونکي هم زموږ لیسه مناسبه ودانۍ نه لري، مکتب شروع دی خو وضعیت خراب دی. هیله ده د پوهنې وزارت جوړولو ته پام وکړي. حقمل له برمل ولسوالۍ نه له ازادي راډیو څخه مې واورېدل چې په څوارلس میاشتو کې په خوست ولایت وارداتي برېښنا راورسېږي، باید دغه برق پکتیکا ته هم وغځول شي ځکه چې پکتیکا د خوست سره ډېره نږدې ده. د پکتیکا د سمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلمي در د سمکنې ولسوالۍ د شهرنو په بازار کې د څښلو اوبو لپاره یو دولتي ساهم نشته. دوکانداران د بل ځای څخه اوبه په کرایه دوکانونو ته وړي. او بریدمن محمد عثمان محمد لیکلي خوښ یم چې په کابل کې واوره وشوه، الله دې وکړي چې دغه واوره اورېده په ټول افغانستان کې د سولې پیغام له ځان سره راوړي.
مرزی احمد زی ستاسو زینی اسمی سونه ولوستل. په همدې خبرونه کې سپورټي پروګرام د لوبو میدان هم اوریدلې سي او اچار مو هم درته برابر کړی.
د چش اچار
د ګوړی اچار
اوس به دې زیاتې سو صاحب در په مور کا کما
او ترې ګټه وځم خو سمه
په 2018 کال کې د بوټ پاکانو شورا جوړه شوه.
زیاتینو بوټونه پاکوي که څنګه؟
د ګوړی اچار دغه خبرونه د دوشنبه او چهارشنبه په ورځو کې د سهار په 10:00 او 45 دقیقو اوریدلی شي.
اوس په افغانستان کې د سهار 10:00 او 28 دقیقې کیدون کیدی. د ننګرهار اوسیدونکو وایي چې د ولسوالیو په کلینیکونو کې د ناروغانو له ضرورت سره سم درمل نسی ترلاسه کولای. دوی پر ډاکټرانو تور پورې کوي چې کلینیکونو ته رالېږل سوي درمل په بازارونو کې خرڅوي. خود روغتیا چارواکي د خلکو دغه تورونه نه مني. نور حال له جلال آباده د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال باز محمد عابد په راپور کې.
د ننګرهار د بیلابیلو ولسوالیو اوسیدونکو شکایت کوي چې په کلیوالی کچه کلینیکونو کې ورته درمل نه ورکول کیږي. دوی وایي چې روغتیایی مرکزونو ته درمل راځي خو تور پوری کوي چې ځایي ډاکټران یې په درملتونونو پلوري. د چفرهار ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی وایي چې د دوی په ولسوالیو کې ډاکټران له خلکو سره ښه چلند نه کوي او درمل هم په بازارونو کې پلوري. یو بل تن هم په خپل سیمه کې په کلینیکونو کې د درملو له نشوالي شکایت کوي.
شینای منامه ده د ګورکو اوسیدونکو ما او دغه دوایي چې دغه کلینیکو له راځي دوایي لکه مطلب چې درې پلتې ګولۍ کږي نیمه پلته ورکي یا یوه پلته او نور بس خلاص هلته په بازار کې اخلي او ځي کوروله. مونږ دا غوښتنه ده چې مطلب مونږ ته دغه دوایي چې ده دغه خلک غریب دي او بس چې دوایي په صحیح ډول باندې ورکړ شي.
بلخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول د خلکو تورونه بې ځایه او وای چې دوی له هر ولسوالۍ څخه سارنه کوي او دا ډول ستونزې نه دي تر سترګو شوي.
ټول صحیح مراکز ته د منظم پلان لمخې د هر دوه مشتل لپاره دا والیګل کی دغه دوا سه ده حالت پکې نه د واستو موضوع مطرح ده نه هم پکې نور سره اړیکې مطرح دي. ټول دوا د موږ د صحیح مسؤلینو د عادلانه ویش په اساس مستحق او مریض خلکو ته توزیع کیږي.
د زیاتوی چې د عامې روغتیا په چوکاټ کې د ننګرهار په 22 ولسوالیو کې 122 کلینیکونه فعال دي چې په اتیاو کلینیکونو کې خزینه ښځینه ډاکټران هم په کار ګمارلي او په هر دوو میاشتو کې ټولو کلینیکونو ته درمل او نور اړین طبي وسایل استول کیږي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
له دې سره په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له ناجیې ساپۍ نه اورو.
په ننګرهار کې د دیالسو تختول شویو دنیا لیمانو د ژغورنې هڅې روانې دي. د هسکیمینې ولسوالۍ په شپول سیمه کې دغه دیالس دنیا لیمان پرون د داعش وسلوالو ناصرګنځي ته تختولی دي. د سره صلیب یو هسپانوي مامور چې په کندوز کې تختول شوی و پرون یک شنبه خوشې شو. راپورونه وایي د قرغزستان د پلازمینې بشکک هوایي ډګر ته نږدې د ترکیې هوایي شرکت د یوې باروړونکې الوتکې د سقوط په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه مړ شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي د ښایي له روسیې د ځنیو اقتصادي بندیزونو د لرې کېدو وړاندیز وکړي. د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې سی آی ای مشر جان برنان چې کاري موده یې پای ته رسیږي پر منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ غږ کړی چې له خپلو خبرو او هغو بیانونو سره چې پر انټرنیټ یې خپروي پام وکړي. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کنفرانس پرون یک شنبه پای ته ورسید. او په بهرن کې هغه درې شیاګانې دم شوي چې په 2016 میلادي کال کې د دریو پولیسو په قتل تورن شوي وو.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو اورید دي او نور خبرونو تفصیل کولای شئ چې د ازادي رادیو پر ویب پاڼه ورولې چې ادرس یې د azadiradio.com یا هم azadiradio.org. دوا اونیس پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. په پاریس کې د منځني ختیځ د سولې په اړه نړیوال کانفرنس پرون پای ته ورسید. په دغه کانفرنس کې د لږ تر لږه اویا ګډونوالو هیوادونو استازو پر اسرایلی او فلسطینی لوري ژغ وکړ چې د لانجې د سولې حل لپاره هڅې پیل کړي او له هر ډول یو اړخیز اقدام څخه ډډه وکړي. نور جزئیات له فرشتې جلال زید څخه اورو.
په پاریس کې د منځني ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په پای کې پر اسرائیل او فلسطین ژغ وسو چې د لانجې د حل لپاره د دوو دولتونو جوړېدو ته خپل تعهد نوې کړي. د غونډې په پریکړه لیک کې همداراز د اسرائیل او فلسطین پر رهبرانو ژغ وسو چې د دوو دولتونو د جوړېدو مخالف نظرونه رد کړي. له اسرائیلي او فلسطیني چارواکو غوښتنه شوې چې له داسې یو اړخیز اقدام ډډه وکړي چې د سولې لپاره خبرو ته ضرر رسولای شي. فلسطینیانو په پاریس کې د کانفرنس د پریکړو هرکلی کړی دی. خو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د پاریس په کانفرنس کې لګډونه ډډه وکړه. وی ویل چې دا کانفرنس د اسرائیل پر ضد جوړ شوی و. بنیامین نتنیاهو پرون په بیت المقدس کې د خپلې کابینې غونډې ته وویل د پاریس کانفرنس ګټنه لري. د فلسطینیانو او فرانسویانو ترمنځ تنظیم شوی و او هدف یې پر اسرائیل د داسې شرایطو تحمیلول و چې زموږ له ملي ګټو سره مخالفت لري. دا به سوله لا زیاته لري کړي ځکه د فلسطینیانو پر موقف ټینګار کوي او مرسته ورسره کوي چې له مخکنیو شرایطو پرته د سولې د مخامخ مذاکرو د پیل څخه ډډه وکړي. زه باید دا ووایم چې دا کانفرنس د زړې نړۍ یو وروستی ګزار و او سبا به ورځ بدله وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې د غونډې ته ورغلی و خو د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري استازي نه و ورغلي. د فلسطین د ازادۍ سازمان PLO یو غړي حنان اشراوي له رام الله په ټلیفوني مرکه کې اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته وویل چې د پاریس د کانفرنس هدف د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ دی. حنان اشراوي وویل موږ له دې کانفرنس یوازې د شرایطو او هدف ته د رسیدو د لارو څرګندول نه غواړو، بلکې یو مشخصه نقشه، یو څرګند پلان، یو مهالویش او کلک ګامونه غواړو چې د دوو دولتونو د حل په مرسته په یو ځانګړي وخت کې یو خپلواک او اغیزمن فلسطینی دولت رامنځته شي او د فلسطینیانو په سیمو کې د اسرائیل د تشدد او د روانو سرغړونو مخنیوي وشي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند پر نو ویل چې یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ مخامخ مذاکرې سولې ته لار هوارولای شي او بل هیڅوک د دوی لپاره دا کار نشي کولای. د پاریس په کانفرنس کې اروپایي هیوادونو او منځني ختیځ ډیپلوماټانو ګډون کړی و. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وویل چې نړیواله ټولنه متحده ده چې اسرائیل او فلسطین د مذاکرو پیل ته وهڅوي او د دواړو لپاره خپلواک دولتونه رامنځته شي. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په لانجه کې یوه حساسه مسله د بیت المقدس برخلیک دی. فلسطینیان باور لري چې د دوی د راتلونکي دولت پلازمینه به په ختیځ بیت المقدس کې وي، خو اسرائیل دا شار په بشپړ ډول خپل پلازمینه ګڼي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ خپل انتخاباتي کمپاین کې وویل چې بیت المقدس به د اسرائیل د پلازمینه په توګه وپیژني او په تل اویف کې د امریکا سفارت به بیت المقدس ته ولېږدوي. خو د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د پاریس د کانفرنس تر پیل مخکې خبرداری ورکړ چې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت لږدېدل به د سولې له بهیر سره هیڅ ډول مرسته ونه کړي.
تاسو آزادي رادیو ته غوښیست روانه خبرونه تر یو لسو بجو دوام کوي. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د آزادي رادیو اپلیکیشن خپل موبایلونو ته ډاونلوډ کړي او د آزادي رادیو اوسنۍ او تیرې خبرونې په ډیر کمزوري انټرنیټ هم واوري. د اپلیکیشن آدرس مو د آر اف ای آر ال 219 پروګرامونه په همدې خبرونې کې درته برابر سوي دي. سپورټي پروګرام، د لوبو میدان او تفریحي پروګرام، د ګوډي اچار. د پاکستان لوی درستیز په خپل هیواد کې د تروریستانو د پټو مرکزونو موجودیت رد کړ. تفصیل په دې راپور کې.
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په دغه هیواد کې ترهګرو د خوندی مرکزونو شتون رد کړی او ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورنو لګولو ګټه به په سیمه کې د سولې دښمنان ته رسیږي. ښاغلی باجوا همداشان وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د جګړو د ایستلو او د خلکو د ځپلو په لړ کې له افغان حکومت او افغان ولس سره همکاري ته ژمن دی چې د سیمې سولې او ثبات ته زیان رسوي. د پاکستانی پوز مطبوعاتي څنګه ایس پی آر د اکشن میپرس په خبري کړي خبر پانه کې ویلي چې د هیواد د پوز نوی مشر د سرګندونې د افغانستان لولس مشر اشرف غنی سره په ټلیفوني خبرو کې کړي دي. د پاکستانی پوز مشر له افغان لولس مشر سره تر هغې وروسته خبرې کړي چې د رواني میاشت په لسمه نیټه د افغانستان په پلازمینه کابل او قندهار او هلمند ولایتونو کې خونړي ترهګریز بریدونه وشول چې تر 500 زیات کسان یې وژل او لسګونه نور ټپیان کړل. په دغه بریدونو کې یو برید د کندهار د والی پر مېلمستون شوی، کوم چې دغه ولایت د مرستیال والی په ګډون په افغانستان کې د عرب اماراتو د سفارت 15 ډیپلوماټانو وژل او د والی او عرب اماراتو د سفیر په ګډون ګڼ شمېر کسان ټپیان کړل. افغان چارواکو د خونړیو بریدونو په خبرګون کې تورو لګاو چې د کندهار برید د افغانستان له پولو بهر پلان شوی او ادعا وکړه چې وسلوال ځکه په افغانستان کې د بریدونو کولو توان لري چې په قبایلي سیمو کې خوندي پټنځای نه لري. خو د پاکستان د پوز مشر له افغان لوس مشر سره په خبرو کې پر خپله خاوره ترهګرو د خوندي پټنځای نشتون رد کړی او په دغه هیواد کې د ترهګرو پر ضد روانو ضربیاز پوځي عملیاتو په یادونه کې ویلي چې په دغه اوږدو عملیاتو کې له توپیر پرته ټول ترهګر په نښه کړي او دغه مرکزونه له منځه وړي دي. قمر جاوید باجوا د افغانستان لولس مشر سره په خبرو کې په افغانستان کې په وروستیو ترهګریز بریدونو د خفګان خودلو ترڅنګ د افغان چارواکو لخوا پر پاکستان لګیدلو تورونو ته په اشاره ویلي د پاکستان او افغانستان لخوا پر یو بل د تورونو لګولو ګټه په سیمه کې د سولې دښمنان ته رسیږي. نوموړي همداراز پر پاک افغان ګډه پوله د ترهګرو د تګ راتګ او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د دغه پولې د کنټرول لپاره د موثر سرحدي نظام یا بارډر مینجمنټ او د استخباراتي همکاري په ښه کولو زور راوړی دی.
The Lobo Le Maidana.
Manager Zad blazing the ball down the ground over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبله میدان خبرونه محترمه اوردونکو ستړي مسې په روانه سپورتي خبرونه کې د اونې مهم سپورتي خبرنه او ترڅنګ به په افغانستان کې د مویتای فدراسیون د فني مرستيال جمیل محمدی سره مرکه واوري چې د مویتای لیگ په اړه معلومات را سره شریک کړي.
پس کال دا ډېر ښه شانس دی د انوي ورزشکاران نوې ستري چې موږ دا جامع ورزشي کې معرفي کوو. ډېر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو.
محترم اوردونکو د خبرونه په لړ کې به د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي نورالحق ملکزي سره هم آشنا سي.
نو پاولنې کزیم چې اول 50 اول سنچري اول 150 رن جمع کړی دی په افغانستان فورډ فرست کلاس کې.
د خبرونه په وروستي شیبو کې به د فوټبال ملي ټیم د لاسترړونو په اړه معلومات در سره شریک کړو. لمر سره اوسي په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه لسهر ګل امیر زست خووري. امیر زست خبرونه په خیر اغلی. محترم اردوونکو امیر زست به وای چې د دې اونۍ مهم سپورتي خبرونه څه دي او راته وو به وای چې د کابل واوري او سړی هوا به د سپورت پر چارو ناوړه اغیز نیوي کړی.
مننه کاکړ صاحب کڅه هم چې په مرکز کابل او ځینو هغه ولایتونو کې چې پکې واوره ده یا بارانونه وري یا پکې اسمان دریز ده یو څه سپورتي چارې ټکنې کړې دي، خو بیا هم هڅه کوو چې په هر حالت کې یو د سپورت ګران مینوالو ته او د ازادي رادیو اوریدونکو ته د سپورت په برخه کې یو څه برابر کړو. دا ځل محمد څخه د چې په خبری برخه کې یو څه موضوعات لزان سره ولرو او غواړو چې اوریدونکو ته خبر کړو. دا چې په دې خبرونو کې موږ سره څه دي، ځینې موضوعات دي لکه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړی لوبه کې 13 په ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر سره ماته ورکړه، چې دا هم یو ډیر په زړه پورې خبر ده. بل د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیل ټیم چمتواله روان ده، او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلنو لوبغاړو د ټیمونو غوره لیک اتل شو. دا هم په خپل ذات کې یو پزړ پوری خبر ده. د تور تنور مسایل هم په خبرونه کې درو زیوای ما او تاسو یو درن اوریدونکو را سره په ګډه واوري.
د سپورت ورزنه هنداره
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د صحرا جام په لومړۍ لوبه کې 13 شپه ایرلند ته د 15 وکټو او 2 توپونو په توپیر ماته ورکړه. افغان ټیم د ایرلند لخوا 125 کړي منډې په 19 اور کې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړې. د افغان ټیم لپاره په توپ چونه کې امیر حمزه، محمد نبی، ساحل او راشد ارمان دوه دوه وکټې واخیستې. په توپ وهنه یعنی بیټنګ کې هم محمد شهزاد، محمد نبی او نجیب ترکی تر ټولو زیاتې منډې وکړې. تمه ده چې افغان ټیم سبا له قربا متحده عربی اماراتو سره مخامخ شي. له هغه وروسته به افغان ټیم د جنوري په 19 د ګروپي دور وروستۍ لوبه له نمیبیا سره وکړي. د صحرا جام کرکټ شل ورځې سیالۍ د متحده عربی اماراتو په قربتوب د کرکټ نړیوالې شورا د اتو دویمه درجه هیوادونو ترمنځ روان دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په شل ورځو سیالیو کې په ټوله نړۍ کې نهم مقام لري. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د کټګوري لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 15 رتبه ته سعود یعنی ښکته شو. د دغه راپور لمخې افغانستان په 2014 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او اوس 155 رتبه ته راټیټ یعنی سعود وکړ. د نړۍ د غوره ټیمونو وروستی لیست د جدي په 23 د فیفا لخوا اعلان شو. په دغه راپور کې راغلي چې افغانستان 109 امتیاز لري او د نړۍ په 155 مکان او د آسیا په 28 مکان کې ځای لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر سید علي کاظمي ازادي راډیو ته ویلي وو چې فیفا دغه راپور د هیوادوالو د سیالیو په اساس نشروي او هر ځل د ټیمونو سعود یا سقوط تخیر کوي. د یادولو وړ ده چې د فیفا د کټګوري راپور هر میاشت یو وار نشریږي. د تاجکستان د حاصلاتو د فوټبال د ملي ټیم سره د سیالۍ په هدف د افغانستان د شاهین اسماعیل ټیم چمتواله روان ده. د شاهین اسماعیل ټیم روزونکي مشتبه فیض ازادي راډیو ته ویل چې ټاکل شوی دغه دوه ټیمونه خپل لومړی سیالي د جنوري په 13 په تاجکستان کې ترسره کړي. ټاکل شوی چې دغه سیالي به 8 ورځې دوام وکړي. او د پامیر د فوټبال ټیم د هرات ولایت د 14 کلنو لوبغاړو د ټیمونو غوره اتل شو. د هرات ولایت د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر نجیب الله نورزی ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د یاد ولایت د 10 ټیمونو ترمنځ ترسره شوې چې د پامیر ټیم اول، سرخ پوشان دوهم او د اریانا ټیم دریم ځای خپل کړ. ښاغلی نورزی زیاته کړه چې له دغو سیالیو څخه یې هدف د غوره لوبغاړو ټاکل دي. لملتیا مو مننه.
د افغانستان د مویتای فدراسیون مسؤول وایي چې د مویتای لیگ سیالۍ د دغه رښتې د لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل وړتیا وښيي. د افغانستان د مویتای فدراسیون فنی مرستیال جمیل محمدی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه سیالیو څخه به 40 لوبغاړي کورنیو او بهرنیو سیالیو ته معرفي شي. په همدې اړه زما همکار حدیث پردیس له ښاغلي محمدی سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د دغه فدراسیون د سیالیو په اړه پوښتنه دي. ښاغلي محمدی ویل
دا مسابقه اوس په دریم هفته په مرحله کې رسیدلې دي. په دغه هفته کې ان شاء الله دا د نوځوانانو د 15 کلن ټیټه او ورزشکاران مسابقه فائنل کې دي ان شاء الله په دغه هفته کې خلاصيږي.
محمدی صاحب کدار ته وایي چې د خزینه لوبغاړو سیالي به څه وخت پیل شي؟
د انجونو سیالي ان شاء الله په دغه هفته کې چهارشنبه پورې اس کې اولين لومړی جلسه دی چې دا ورزشکاران معرفي کیږي. له خیر سره په بل هفته کې دا مسابقه شروع کیږي.
د افغانستان په مویتای سیالیو کې څومره لوبغاړو ګډون کړی او تاسو څو لوبغاړي د کورنیو سیالیو لپاره انتخابوي؟
په دغه مسابقه کې څلور سوه ورزشکاران ډیر په دغه کې اشتراک کړی دي او موږ په دغه کې له څلوېښتو ورزشکاران ډیره انتخابو. په دا ټولو وزنونو کې په دا څو کټګوري کې انشاءالله سے بیا دا د ملی مسابقه کې اشتراک کوي او د سکل موږ د کابل قرباني مسابقه نن دی نیولې سه دغه لپاره موږ دغه مسابقه د هغه ورزشکاران سه جدیدن معرفي کوي دغه موږ په دا ملي ټیم کې اشتراک کوي.
محمدی صاحب غواړم د ورسته پښتنې په توګه پښتم چې تیر کال په پرتله د مویتای سیالیو څومره پرمختګ کړی او څه لاسته راوړنې لري؟
دا لاسته راوړنې څه کال له جهانی مسابقه نه د افغانستان ملي ټیم ورزشکاران راوړي دي او دا څلور کسه په جهانی داوري دوره کې معرفي کړي دي. دا ټول هغه مخته د افغانستان هغه لاسته راوړنې دي چې موږ دا په غوږ کې ورکړي کړي دي او دا په دغه مسابقه کې له نور کالو کې ورزشکاران په کابل کې سمو قرامانی مسابقه نیولا دا ورزشکاران ټول اشتراک کوله او دغه دومره شانس نه و دغه نوی ورزشکارانو ته ورسره کال دا ډېر ښه شانس دی دا نوی ورزشکاران نوی ستري چې موږ دا جامع ورزشي کې معرفي کوو. دا نوی دا ډېر شانس دی او ډېر ورزشکاران دا جدید موږ معرفي کوو. دا په دغه کې ډېر له څلور سوه ورزشکاران په دغه سیالۍ کې اشتراک کوي.
د لوبله میدان خبرونه محترم اوریدونکو د پروګرام په دې برخه کې ل نور الحق ملګری سره آشناسي.
نور الحق ملګری ما د افغانستان د شروعونو برتم جن نسکلانو ملي لوبډله په ورلد کپ کې کپتان او هغه نه بس د ای ټیم لوبډله لوبغاړه بیا ملي ټیم لوبغاړه او اوس فلن هم په ای ټیم کې لوبډله کې لوبکوم او په زنونو په کچه باندې د بند امیر په لوبډله کې لوبکوم. کرکټ خو ټول خې خاطرې خو هغه میچ چې موږ افغانستان ته ګټله هغه موږ ته ډېر زیات خاطرې او داسې د قطر په خلاف باندې ما یو شپې د درې شپې منډي کړې وې چې هغه باندې موږ میچ ګټله او ورلد کپ ته پېتلې وو نو هغه باندې ډېر زیات خوشحاله یم. پرانی کرکټ کې البته ډېر ښه لوبغاړي دي ټول ښه کرکټ کوي خو زما هم دا کم ایوریج دی د ون ډے یا د فور ډے چې کوم دی هغه د ون ډے زما دوه شپې تم د اوس په ولایت کې دغه ایوریج او په افغانستان چې کله فور ډے یعنی ډومیسټک په فرست کلاس په اول ځل باندې افغانستان کې دغه شو نو په اولنې کس زیم چې اول ففټي اول سنچری اول ون یو سل پنځوس رن زما کړی دي په افغانستان فور ډے فرست کلاس کې.
درنو دوستانو اوس مهال په سټوډیو کې مرزی احمد زیرا سره مل ده. احمد زیرا خبرونه ته په خیر راغلی او که راته وایس چې د افغانستان فوټبال فدراسیون په تیر 2018 کال کې څه لاستړون دلودي مهرباني.
بلې سلام قدر مون اوریدونکو کاکړ صاحب لکه سرنګه چې ته هم د فوټبال فدراسیون لاستړون ته اشاره وکړه ما سوشې به مخې د افغانستان د فوټبال فدراسیون له مسولینو سره تماس ونیو او هغه ویل چې موږ هڅه کوو چې 2018 کال کې سمره لاستړون چې موږ درلودي په 2018 کال کې د هغه لاستړون ریکارډ مات کړو او همدارنګه په دغه کال کې په ډیر بریا سره وزلیګو چې زبې د لاستړون په جلا جلا ډول ل قدر مون اوریدونکو سره شریک کړم. په تیر یو کال کې د افغانستان د فوټبال فدراسیون لاسته راوړنې په 2018 کال کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د آسیا د ملتونو جام دوهم پړاو ته لار موندنه او په دغه کال کې د جنوبي آسیا سیالۍ کې د نایب قهرمانۍ جام خپل کړ. په همدغه کال کې د افغانستان د فوټبال ساحلي ټیم د اولمپیک په ساحلي سیالۍ کې څلورم ځای هم ترلاسه کړ. د آسیا ساحلي اولمپیک په سیالۍ کې د افغانستان فوټبال ساحلي ټیم څلورم مقام خپل کړ او تر څنګ په هرات ولایت کې د فوټبال استډیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه راست په 2018 کال کې د افغانستان غوره لیگ پنځم فصل په لار واچول شو. په دغه کال کې د 25 څخه زیاتو ولایتونو کې د لوبساري او مربیګری کورسونه جوړ او په فعالیت پیل وکړ. په دغه کال کې د قرغزستان په سیالۍ کې د افغانستان فوټسال ټیم اتل ولی خپل کړ او تر څنګ په امریکا کې د افغانستان د فوټبال خزینه لوبغاړو ټیم اتل سو. همدارس د سپروتو کپ سیالۍ کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سریلانکا سره 22-0 پر وړاندې بریا او د آسیا په کچه په لسو غورو روزونکو کې د حلیم آغا شیرزاد شاملېدل هم یو ستره لاسته راوړنه ده. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د رده بندي لمخې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د نړۍ د فوټبال ټیمونو په منځ کې 500 به ته سعود یعنی حکته شو. د دغه راپور لمخې افغانستان په 2014 میلادي کال کې په 146 رتبه کې وو او اوس 150 رتبه ته راټیټ یعنی سعود شو.
د لوبله میدان سپورتي ځنګړي خبرونې محترم اوریدونکو د دې اونۍ سپورتي خبرونه مو هم دومره و تر بیا چې زه سباون کاکړ ستاسو درنه حضور ته حاضرم. د خدای پامان.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
که دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدر من اوریدونکو سلام. خدای مو روغ او خوښ لره.
زیاتینو میرګلې ته دلته څه کوې؟ پورته کېږه. نن د ګوړی اچار خبرونه زیاتینو زه ابو می وړاندې کوو.
غلی شه لیونیه، زه دلته وایان یم، زر له سټډیو وزه.
زیاتینو ته په خبره نه پوهېږې، اوس به دې زیاتي سابه در په مالګه کړم.
خیر
دن میر گل زویا، نن به دی گل چرخ پرونا زو شمسو اوریدون کو تا وراندی کو مخه پکی گزویا.
ابو د تا خاطر ده کنه ولا کل استودیو نه وتلم.
اوهو ولا په زور خو دی و باسم جاتینو.
غلای ششم سو
ابو دا زو خلانم کو به ور سره ګور
دازا. که جاتینو ابو و ساوریدون کو ته څو وړاندې کړو.
زویا په تیر 2014 کال کې د ګوړی اچار څو ځانګړي خبرونه اوریدونکو ته وړاندې کوو چې د تیر کال له مهمو پیښو، پرمختګونو او په شاتګونو څخه بیا خبر شي.
نو زیاتینو لومړی څه وړاندې کوو؟
په 2014 کال کې د بوټ پاکانو شورا جوړه شوه.
زیاتینو بوټونه پاکوي که څنګه؟
د دې پوښتنې ځواب د بوټ پاکانو د شورا د لوی رئیس له خولې اورو.
زه زیاتینو روایه وروه.
د بوټ پاکانو شورا د هیواد ټولو بوټ پاکانو د حقونو خوندي کولو او په مجموع کې د ټول هیواد د خدمت مسؤلیت لري. موږ غواړو د بوټ پاکۍ د فرهنګ په بابولو سره خلک حوصلې او خوشخلقۍ ته راوبولو. د بوټ پاکانو شورا هلې ځلې کوي چې په دې ډول د زور او دیکتاتوري فرهنګ کمزوری کې او هر څوک مقام او هدف ته د رسیدو لپاره د بوټ پاکۍ اصول وکاروي.
له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د خلکو د بوټانو پاکول دي؟
نه 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 نه، له بوټ پاکۍ نه مو مقصد د چارواکو او هغو شخصیتونو چې د یو څه تمه ورڅخه کیږي په پاکو بوټانو صافي تېرول او لاس وهل دي. په دې معنا چې د خپل هدف د لاسته راوړلو لپاره قدرت والا کسانو ته یو څه خوشامن او ښکته پورته کیدل شرم ونه ګڼي او په خلاصه ټنډه ملا ورته کړوپه کي.
ستاسو مقصد چاپروسي او غړهمالي ده؟
نه، په اصل کې د چاپروسۍ او بوټ پاکۍ ترمنځ ډېر زیات توپیر دی. معمولا چاپروسي سړی ښکته راولي او بوټ پاکۍ پورته بیایي. په اصل کې بوټ پاکۍ خپل منل شوي اصول لري چې که بیا اړتیا وه یوه ورځ به یې درته تشریح کړم.
دا خو رښتیا هم ډېره مهمه شورا ده. اوس خو زیاتینو رښتیا هم د پرمختګ لپاره بوټ پاکۍ ډېر ضروري کار دی.
ځه ښه شوه، څوک چې غواړي چې ښه موقف او څوکۍ ترلاسه کړي نو د بوټ پاکانو د شورا عضویت دې حاصل کړي. تېر کال حکومتي او دولتي خالي پوستونه اعلان نه شول. دا چې ولې دا خبر واوره؟
سمه ده جدینو پلی کړه
د در په در آژانس په یو بل خبر کې ویل شوي دي چې وزیر صاحب بلا پسې د یو چاغ ریاست پوست ځکه نه اعلانوي چې څو ورځې وروسته یې زوم له پوهنځي خلاصیږي. خبر زیاتوي چې یو ځل د وزیر صاحب بلا پسې زوم له پوهنځي خلاص او مقرر شي بیا به نو لکه د نورو مهمو پوستونو په شان دا هم اعلان کړي او په ډېره سادګانه به د ریاست خیال پلوونه ووهي. د دولتي لوړو پوستونو ماهرین وایي چې اعلان ښه دی ځکه که د لوړو زده کړو والا خوار ځوانان مقرر هم نه شي نو د یو څو ورځو لپاره خو به خیال پله ووهي ځکه له اعلان وروسته امتحان او له امتحان نه وروسته شارټ لیست کېدل او څو انټرویوګانې خامخا سړی ښه غوړ خیال پله وته اسوي.
چارواکي ډېر بلا خلک دي یتینو هر څه ته یې پام وي. د تېر کال کوم فرهنګي خبر هم و که نه؟
هو دغه فرهنګي خبر به اوس اورېدونکو ته ور واورو.
په یو خبر کې ویل شوي چې تېره ورځ هم نه کومه مشاعره جوړه شوه او نه هم چېرته ادبي بحث وشو. له همدې عمله د شعر او ادب دښمنان خوښ او آرامه وو. خبر زیاتوي چې هسې هم د شعري تبو وضعیت خراب او د شاعر ښاپېرۍ د شاعرانو په بامونو نه دي ناستې. د ادب د چارو ماهرین وایي چې په شعر علاوه د نثر ښاپېریانې هم بیرته کوی قاف ته ستنې شوي او نثر لیکونکي خواروزار ګرځي. له همدې عمله اوس زیاتره د کنځاو په لیکلو خپله تنده ماتوي او د ادب مینهوالو ته یې د فیسبوک په پاڼو وړاندې کوي.
ابو تیر کال د ځوانانو لپاره هم څه کار شوی و که نه؟ ځکه چې ځوانان هم د دې هیواد مهمه برخه ده.
هو ډېر کارونه سوي دي. د ځوانانو د چارو د لوی مسؤول خبر واوره.
د ځوانانو د چارو مسؤول فرمایلی دي چې تېره ورځ ټول هغه کسان چې دفتر ته نه وو راغلي غیر حاضر شول.
ابو خانو تیر کال نور کوم کارونه سوي دي زیاتینو؟
تیر کال یو مهمه مشاور مقرر سه دغه دی دا خبر واوره.
بی خبر آژانس خبر را کوي چې پوهان ساجد خان د نهم پاس مرجان خان د مشاور پایس مقرر شو. خبر زیاتوي چې پوهان ساجد خان به د نهم پاس مرجان خان ټول کارونه سرته رسوي او لارښوونه به ورته کوي ځکه چې د مرجان خان په ډیرو شیانو سر نه خلاصیږي. دا چې حکومت ولې د نهم پاس پر ځای پوهان ساجد خان نه دی مقرر کړی، کارپوهان وایي چې پوهان ساجد خان به واسطه نه درلوده او له همدې عمله نه دی مقرر شوی. دوی زیاتوي چې اوس هم ښه دی چې دی مشاور شوی دی که نه په ډیرو ځایو کې د نهم پاس چارواکي مشاور شپږم پاس وي، البته واسطه دار مشاور.
ابو تیر کال کمیسیونونه هم جوړ شوي دي که نه؟ ځکه چې پخوا خو زیاتینو کمیسیونونه او سیمینارونه خو ډیر جوړېدل.
په 2014 کال کې له پخوا نه ډېر کمیسیونونه جوړ شول. لنډیز یې دلته واوره.
د اداري فساد کوونکو د دوسیو د څېړلو لپاره باصلاحیته کمیسیون په کار پیل وکړ.
د قتل د قضیې د څېړلو معذف کمیسیون د خپلو څېړنو معلومات مربوط ارګان ته وسپارل.
د حکومتي ادارو لپاره د ارزونې کمیسیون په کار پیل وکړ.
د بندیانو د دوسیو د بیا څېړلو کمیسیون جوړ شو.
د اداري اصلاحاتو د کمیسیون د کارونو ارزولو لپاره جوړ شوی کمیسیون د خپل کار راپور وړاندې کړ.
د سلمانیانو د څارلو کمیسیون خپلې څېړنې پیل کړې.
د عمومي حمامونو د څار کمیسیون کارونه وارزول شول.
ابو بیا د دغه کمیسیونونو د کار نتایج معلوم سو که نه؟
د نتیجو د معلومولو لپاره نه و جوړ شوي، زویه د خلکو د احساساتو د کینولو لپاره جوړ شوي و.
ښه
و
زیاتین ابو، په نظامي برخه کې هم څه پرمختګونه سوي و که نه؟
دغه خبرې واوره پوه بسې.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده، خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي.
دا تیر 2016 کال زیاتینو ښه برکتي کال و، ټول برکتي کارونه پکې ترسره شوي و. او ابو
او خدای مو دې له دې وروسته مل سي، که ژوندي و وروسته له دې نه به څه څه ووینو.
ابو زیاتینو ارمان چې اوس به سوګوی هم راسره وای، بیا به د زیاتینو د مانه تعقی لیدلې وه. او ابو
ځه زویه، اوس هم ښه وې، له اورېدونکو سره به خدای پاماني وکړو.
زیاتینو اورېدونکو، د خدای پامان.